من اوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه پردیس صاحب، تاسو سلام ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې، نن دریم ورځ ته او تحسن خیمه خو دویم ورځ چې دلته په شیرپور څلور لارې کې ځای پر ځای ده، او زیاتره د هغو کورنیو چې د چهارشنبې ورځې په پیښه کې قربانیان ورکړي، او په زمین کې هغه کسان چې د لومړۍ ورځ د جمعې په ورځ باندې په لاریون کې د کورنۍ ځینې غړي د تاوتریخوالي له امله ووژل شول یا هم ټپیان شول، نن هم راټول شوي. خو یوه خبره ده چې د تېرو ورځو په پرتله یا د تېرې ورځې په پرتله نن ورځ د ګډونوالو حضور کم دی، یعنی دغه تظاهر یا دغه مظاهره چې دا نسبتا کمرنګه ده د نورو ورځو په نسبت. او ولاتې هم ما چې وپوښتل له دوی څخه چې ولې نن خلک کم راغلي دي، او په دغه احتجاجي غونډه کې چې دلته راټول شوي تحسن خیمه کې ګډون ولې لږ دی، دوی دلیل دا وایي چې تېره ورځ چې کومې چاودنې د زیدیار صاحب د زوی په جنازه کې وشوې، علت یې دا ده چې هلته زیاتره کسان لاړ دي د فاتحې په مراسمو کې جنازو کې د ګډون لپاره تللي، ځکه نن دلته کسان لږ دي. خو شاوخوا امنیتي کسان هم بېسي منظم ولاړ دي، په څلور لارې کې هر طرف ته امنیتي ځواکونه لیدل کېږي. ساحه بالکل کله بنده ده له څلورو خوا اوسخه، او امنیتي
بله وصال صاحب کډیر لاند راته وای چې په خپل ولسمشر محمد اشرف غنی او د اجرائی رئیس دوی هم یعنی خبرې کړي دي، او مظاهره چانو ته په یو شکل ویلي چې دوی مشروع غوښتنې به منل کیږي. په دې رامته مول دوی سره خبرې وکړي چې دوی څومره امیدوار دي د حکومت د مشرانو دیش منته.
بالکل سو کسانو سره مې په دې ته خبرې وکړي چې ولسمشر اجرائی ریاست اعلان یې خبرې کړي، په دې ته پیغامونه ورکړل. خو دوی وایي چې دا خبرې یوازې شفاهي دي، د شوار تر کچې پورې دي، او د دوی لپاره دا د قناعت وړ نه دي. دوی په دې برخه کې عملي اقدامات غوښتنه کوي، او دوی وایي چې تر هغې چې په نظام کې تغییر رانشي، په نظام کې بدلون رانشي، دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، زموږ همکار واصل وصال چې له سیمې څخه حال راکوو. په همدې اړه مې شیبه وړاندې د سیاسي چارو له کارپو سره خبرې وکړې، او له هغه مې پوښتنه دا وکړه چې په اوس کې دغه ډول مظاهرې څومره د افغانستان په ګټه تمامېدای شي، او د هغه په دې اړه راته وویل.
زه فکر کوم چې د افغانستان ټول ولس په نننی شرایطو او د وضع په حساسیت باندې کاملا پوهېږي. دا د تعجب وړ ښکاري چې درې ورځې پرله پسې د امنیتي ګواښونو او واقعاتو سره سره یا هم یو څلور پنځه کسه د قدرت تږې ولس په یو خطر کې واقع کوي، امنیتي حالات خرابوي، او هغه ستونزې سیاسي او پوځي چې په اوسني شرایطو کې په ټول افغانستان کې په خاصه توګه په کابل کې حاکمې دي، هغو ته په نظر نه کوي، او داسې بریشي ټول اعمال لکه یو ماجراجویي او د وضع نور هم خرابول وي.
بله ارسب، تاسو په نظر باندې حکومت ته څه کول پکار دي چې د اعتراض کوونکو قناعت خپل کی او خپل اعتراضونو ته هم د پایټکې کېږي؟
حکومت ټول حل ځلې هم د مطبوعاتو له طریقه، هم د ولسمشر د ویناو له طریقه څو ځلې تکرار کړل چې مشکلات باید یا ستونزې باید د خبرو اترو له لارې حل شي. دولت وویل چې موږ په ټولو امکاناتو اماده یو چې ستاسو د نمایندګانو سره خبرې وکړو، ستاسو غوښتنې په نظر کې ونیسو. د دغه تروریستي برید چې په چهارشنبې باندې ترسره شو، د هغه په مسؤولین ولټوو، د هغه دپاره خاص اقدامات کوو. دا ټول خبرې ورته سوي دي، خو بیا هم سړی هیڅ نه پوهېږي، بیا هم یو ده
یعنی آر ایس ایف ستاسو غوښتنه هم دا ده چې وضعیت ته په کتو سره باید اعتراضونه تر پای ټکی کې خودل شي. بله همداسې
کاملا د وضع حساسیت ته په توجه سره باید ولس خپل اتحاد سره حفظ کړي، او د اوسني د بالفعل شرایط لپاره باید ټول دغه مسایل ته د پای ټکی کېښول شي. دښمن په کمین کې دی، مبارزه وسي، د وطن دفاع وسي، په لسو دولسو ولایتو په جبهاتو کې شدید جګړې روانې دي، امنیتي ځواکونه قرباني ورکوي، خو دلته یو حرج مرج د څو خود غرضو خلکو لخوا څخه برپا شوی.
د سیاسي چارو کارپو بری آر ایس و
آزادي راډیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.
د بریتانیا چارواکو د لندن د تیر شپې حمله تروریستي بللې او په خلکو یې غږ کړی چې خپل ارامتیا دې حفظ کړي. د لندن په تاریخي پله پرون شپه حمله کوونکو خلک په موټر وهلي او شپږ تنه یې وژلې دي. نړیوالو په دې پیښې خواشیني ښودلې. د بریتانیا چارواکو ویلي په لندن کې به د امنیتي ځواکونو شمېر زیات کړي. دا چې پیښه څنګه شوې او وروستي جزئیات څه دي، صفي الله ستانکزی د پراګ په سټوډیو کې دی او په دې اړه یې معلومات راټول کړي.
د بریتانیا په پلازمینه لندن کې تیر شپه ځینو حمله کوونکو لندن برج یا د لندن تاریخي پله کې په خلکو موټر خېژولی او ګڼ کسان یې مړه او ټپیان کړي دي. حمله کوونکو څه باندې 9 بجې خلک په موټر وهلي او بیا په یو نږدې رستورانت کې په خلکو د چړو ګزارونه هم کړي دي. د لندن ښاروال صادق خان نن سهار رویټرز ته ویلي چې تروریستانو ته به اجازه ورنه کړي چې په ورته حملو بریا خپله کړي.
Well, there aren't words to describe the grief and anger that our city will be feeling today. I'm appalled and furious.
They way hits kalimat nashta chinan prekh pal khafgana o gosa bayan kram za sakht usaym che dago buzdillo terroristano pa London ki khalk kota markjob la wala wala dago terroristano de kar la para hits tawje nashta za bayad wazi waym che hits kala ba dui ta ijaza war nakru che bariata urasigi za de London de police la mashara o nur charwa ko zara de shpe rais pa tamas kem shpak kasan wajal chwi o tarsalwi khto tapyan di de نو ټپیانو روغتي حالت نازک ده. پولیسو د پیښې ټپیان 43 تنه یاد کړي. له حملې 8 دقیقې وروسته لندن برج ته نږدې په یو مارکیټ کې چې برا نومیږي پولیسو 3 حمله کوونکي هم وژلي دي. د ویل ده چې هیچا د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی.
بله سنګزه صاحب، یو پوښتنه مې کوله چې د دې پیښې اړه په خپله په لندن کې یعنی په بریتانیا کې داخل او نړیوالو څخه خبرګونونه خودلی تر اوسه پورې؟
بلې، د ویل د چې د برټانیې صدر اعظم تریزا می دا یو خوشینونکې او ناوړه پیښه یاد کړی. ویل دي چې د څېړنې لپاره به نن ورځې پوګدو کې د بیړنۍ کمیټې غونډه هم وربولي. د می محافظه کار غوندې د جون د 8 منټې انتخاباتو په مخ خپل ټول کمپاینونه په برټانیا کې درولې دي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په یو ټویټ کې له لندنیانو سره خواخوږي ښودلې. د پولیسو کار یې ستایلی. د دغو کسانو په وژلو کې، البته د حمله کوونکو په وژلو کې، او بیا یې په هغې مسلې ټینګار کړی چې باید په شپږو مسلمانو هیوادونو د خبره ده ټراول بان همداسې جاری وي، یعنی د سفر بندیزونه باید ټینګ شي. د فرانسې جمهور رئیس په ټویټ کې لیکلی دي چې د پیښې له قربانیانو سره د غم راضي ښودلې ده. د جرمني صدر اعظم بیا ویلي دي انګلا مرکل چې د برېټانیا سره باید په تروریزم کې د مبارزې په برخه کې ټول ودرېږي.
بله ډیره زیاته مننه. قدر منوریدونکو، صفی الله ستانکزی و چې د لندن کې البته د تیر شپې د تروریستي حملې په اړه له تاسو سره جزئیات شریکول. اوس هم اقتصادي خبرونه چې مرزی احمد زئی چمتو کړی دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویاندوی له چابهار بندر څخه د افغان سوداګرو ترانزیتي فعالیتونه مخ په پراخېدو دي. مسافر قوقندی نن ازادي راډیو ته ویل چې له دغه بندر څخه د ترانزیت په برخه کې هیڅ کومه ستونزه نه ده موجوده. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم د چابهار بندر له لارې د سوداګرۍ پیل د هیواد اقتصادي پرمختګ لپاره خورا مهم بولي. د چابهار تړون نږدې یو کال وړاندې د هند لومړي وزیر نریندرا مودي، د ایران د ولسمشر حسن روحاني او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان، ایران او هند ترمنځ د دغه تړون په عمل کېدو سره به افغانستان د ایران د چابهار بندر له لارې د هند ممبئی ته ترانزیتي لار پیدا کړي. په پکتیا کې سبان د 4000 خزینه بزګرو ته د سبزیو او ترکاریو بیلابیل تخمونه ورکړل شوې دي. د پکتیا ولایت کرنې ریاست مسؤل سکینه نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه تخمونه د خزو د اقتصادي پراختیا په هدف پر دوی ویشلې دي.
په هدف هم دا ده چې د خزو امر اقتصادي څخه پراختیا شي او همدارنګه هم د غذایي مسؤلیت هم په نظر کې نیول شوی دی. او بل خوا نه ښځې په دې پروګرام کې مصروفوي د سفر په روزنه کې دغه د دوی دغه روحي تکالیفو رفع کولو لپاره هم ډېر مهمه ده.
د سبزیو او ترکاریو دغه تخمونه د پکتیا ولایت په 4 ولسوالۍ کې د کرنې ریاست لخوا د 15 لک افغانۍ په لګښت ویشل شوي دي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2250 افغانۍ، د وریځ یو 3.5 منی بوجۍ 1300 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1200 افغانۍ، د دوی تر څنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 15 سلويخت او 1 لیټر ډیزل په 3 سلويخت افغاني پلورل کیږي او همدارس په 600 سره کې د ځینو بهراني اسعار سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 38 افغاني او 10 پوله، یو یورو 50 افغاني او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغاني او 10 پوله، یو سعودي ریال 30 افغاني او 15 پوله، زر ایرانی 30 افغاني او 10 پوله، او زر پاکستانی کلداري 609 افغاني. د خبرونو پای
له مرزی احمد زیمنانه چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مې د خبرونې په پیل کې ویل چې وسلوالو طالبانو د قندوز پر امام صاحب ولسوالۍ حمله کړې ده او همداراز په دغه ولایت کې د دشتي د ګلټیپی ولسوالۍ په بخنی سره د اغېدې نیول لپاره عملیات دوام لري. همدا مهال په قندوز کې د ازادي رادیو خبريال اجمل آریان را سره ټلیفون پلی کړی. آریان صاحب، سلامونه، مهرباني وکړئ په قندوز کې د ورستۍ او امنیتي پیښو په اړه له قدرمن اوریدونکو سره جزئیات شریک کړئ.
مننه. زه لومړی خپل سلامونه تاسو ته پردیس ته همدارنګه جزازي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. څرنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه، کندوز ښار نن بیا هم د وسلوالو طالبانو د اته توغندیو شاهد و. د چارواکو په وینا چې زه توغندیو د لګېدلو له کبله څلور تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي چې دوه تنه ماشومان دي. په کندوز کې د پولیسو د 1315 زون قومندانۍ ویان محفوظ الله اکبري ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندي د چاردرې ولسوالۍ له لورې وسلوالو مخالفانو توغولي و چې د کندوز ښار د ښاروالۍ چمن شاوخوا سیمو کې د ولایت واټ همدارنګه کاسانی کوڅه کې لګېدلې دي. هغه وویل چې د دغه توغندو هدف په کندوز کې د کندوز هوټل کې هلته د امریکایي ځواکونو د مشاورینو مرکز وو.
بلې،
نوموړی وایي چې امریکایي مشاورین تیره ورځ له دغه مرکز څخه وتلي دي.
او آریان صاحب، مخاده چې لګ د افغان ځواکونو د عملیاتو پر اړه توانې چې د ګلټیپی ولسوالۍ شي په دې رابطه چې عملیات شروع شوي دي، د عملیات څومره مخته تللی دي او افغان چارواکي څه وایي په دې اړه؟
مننه. په کندوز کې د پولیسو د 1315 زون عمومي قومندانۍ قومندان خلیل الله زیری ازادي راډیو ته وویل چې د پامیریاو عملیات چې څو موده وړاندې د کندوز شاوخوا سیمو کې پیل شوی، دغه عملیات د انکشاف کړی د ګلټیپی ولسوالۍ په لورې ته. دوی وایي چې تر اوسه پورې افغان ځواکونه توانېدلي دي د ګلټیپی ولسوالۍ درې کلي د طالبانو شتون څخه تصفیه کړي او لا هم عملیات د دغې ولسوالۍ تصفیه کولو په هدف جریان لري. خو تر اوسه پورې وسلوالو مخالفانو د دغه عملیات په اړه څه نه دي ویلي. همدارنګه نن سهار وسلوال مختلفانو د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ باندې هم خپل بریدونه پیل کړي دي. د امام صاحب ولسوالۍ مالدین قریشي ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوال طالبان د شپې په تاریخ د شپې له تاریخ څخه ګټه اخیستې ده او د امام صاحب ولسوالۍ ښار ته نږدې، یعنی تعقیبای همدارنګ بخمل کوچه د شفخانۍ شاوخوا دلته راغستلي دي او جګړه اوس هم په شدت سره جریان لري. خو د کندوز سیمې چارواکي وایي چې دوی د دغې جګړې د مهارولو لپاره تازه ځواکونه سیمې ته استولي دي او تر اوسه ځواکونه په مقاومت روان ده. خو بیا وسلوال طالبان وایي چې دوی تر اوسه پورې 15 پولیسي نیولې دي او د پرمختګ اعلان کوي.
بله آریان صاحب، کډیر لنډ راته وایي چې که څه هم تاسو یو څه اشاره درلودله چې په کندوز ښار باندې چې کوم هوانونه انتوغول شوي دي، په دې رابطه باندې وروستي جزئیات تازه څه دي؟ تلفات زیات شوي که؟ بله. قدر من اوریدونکو، له اجمل آریان سره زموږ د ټلیفون اړیکه پرې شوه خو مطلب مو ترلاسه کړ او د ویل چې په قندوز کې یعنی وسلوالو طالبانو نن سهار په امام صاحب ولسوالۍ حمله کړې او دغه حمله لا هم دوام لري. خو افغان چارواکي وایي، یعنی سیمه ایز افغان امنیتي چارواکي وایي چې دوی دغه حمله بیرته دفع کړې دي. او اوس هم راځو د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوو. زموږ همکار اجمل تورمان د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غاړو کې هم د افغانستان په ځانګړي ډول د پایتخت کابل د ناسم امنیتي وضعیت او د وروستیو پیښو په تړاو یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. افغانستان خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سره مقاله کې لیکلي، د چهارشنبې د ورځې تر حملې وروسته په دې وروستیو ورځو کې افغانستان عملا اضطراري حالت پیدا کړی. سرمخل لیکونکي لیکلي چې د سیمې استخبارات د دغه هیواد لپاره د شومو نقشو په پلانولو بوخت دي. یوشمیر کسان د اپوزیسیون په جامعه کې د حکومت په وړاندې هر ډول اعمال ترسره کوي. لری او نږدې هیوادونه له طالبانو او ترهګرو سره په اړیکه کې دي او افغان ځواکونه له وسلوالو مخالفینو سره عملا په جګړه کې. د سرمخل لیکونکي په باور دا ډول وضعیت راوستل د دښمن کار دی، نه کومه طبیعي پیښه. خو پوښتنه یې مطرح کړې چې دا دښمن څوک دی. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا د یادو پیښو په تړاو لیکلي چې درې خونړۍ پیښې، واحده سرچینه، واحد هدف. د سرمخلي لیکوال لیکلي داسې ښکاري چې دا ټولې پیښې سره تړلې دي او ویره داده چې دوام به وکړي. سرمخله لیکونکي که څه هم د دغې واحدې سرچینې په اړه په څرګند ډول څه نه دي ویلي چې دا د چا کار کیدای شي، خو د هدف په اړه یې لیکلي چې دوی غواړي په خلکو کې ویره او وحشت خپور کړي، خلک اصلي دښمن ته له غبرګون څخه راوګرځوي او په خپل منځي اختلافاتو یې بوخت کړي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې وروستیو پیښو ته په اشارې سره لیکلي داسې ښکاري چې د افغانستان وضعیت لا پسې خرابیږي. سرمقاله لیکونکي لیکلي که چیرې چارواکي د وضعیت کنټرول خپل نه کړي، نو دا ویره شته چې وضعیت دومره خراب شي څومره چې وړاندوینه یې هم نشي کېدی. په سرمقاله کې راغلي چې له موجوده وضعیت څخه د وتلو لار باید سوله ییزه وي او تاوتریخوالی او وینه تویدنه رامنځته نه شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د افغانانو په یو موټیوالي ټینګار کړی او دوی صبر او حوصلې ته رابللي دي. د هیواد سرمقاله لیکونکي بیا په دې باور دی چې د کابل په روسیو پیښو کې د سیمې د استخباراتو په ځانګړي ډول د پاکستان د استخباراتي سازمان ISI لاس دی او له خلکو یې غوښتي چې پرې نږدي څو فرصت طلبه او د پردیو لاسپوڅي یې له سپېڅلو احساساتو ناوړه استفاده وکړي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د سویل ختیځ زون د قومونو د یووالي لویه شورا نن په کابل کې د افغانستان د سولې او همدارنګه د چهارشنبې د ورځې د خونړي برید په تړاو مطبوعاتي غونډه درلوده. دغه شورا رئیس داود شاه نیازی له حکومت وغوښتل چې د کابل د چهارشنبې د ورځې د خونړي پیښې په اړه پراخه څېړنه وکړي او پایلې دې له ملت سره شریکې کړي. زموږ همکار رحمت الله افغان د غونډې ته ورغلی و او دا مهال سره په سټوډیو کې دی. افغان صاحب، مهرباني وکړئ په دې اړه وروستي جزئیات شریک کړئ.
بله پردیس صاحب، د کابل د تیر چهارشنبه د ورځې په د پیخي د خنړی پیخي په خبرګون کې د افغانستان د سویل ختیځ زون د قومونو دیوالي شورا خبرګون خود نن په مطبوعاتي غونډه کې د یو نحمدیز پریکړلیک ولس په پریکړلیک له افغان ولسمشر همدارنګه د حکومت له نورو چارواکو نه غوښتنه سوي و چې د کابل د تیر چهارشنبه د ورځې د خنړی پیخي په اړه د جدي هر اړخیزې پلټنې وکړي او پایلې د ملت سره شریک کی. دوی همدارنګه ټینګار کاوه چې د تیر په څیر باید ونه شي چې دوی د خپل پایل لکه د نورو هیئتونو ټاکل سوي دي بیا پایلې ملت سره شریکې سوي نه دي. دوی غوښتنه کړې چې دغه د پر اړخیزو غوښتنو څېړل شي او پایلې د ملت سره شریکې شي. دوی همدارنګه غوښتنه کوله چې نړیواله ټولنه په خاص توګه هغه هیوادونه چې له افغانستان سره امنیتي تړون لري باید په دې برخه کې هڅه وکړي او افغان حکومت دې غوښتنه وکړه چې هغه هیوادونه سره چې افغان حکومت تړون لري کچېری د افغانستان په پروسه کې فعال وند نه سي اخیسته د افغانستان سنځو ته رسیدګی نه سي کړنو دغه مندې لسره بیا کتنه وسی او ملت دې مراجعه وسی. همدارنګه دوی غوښتنه کړې چې د افغانستان د اساسي قانون د شپږ درسمې ماده په اساس ټول هوادوال حق لري چې په افغانستان کې ووسیږي. همدارنګه سولیز مظاهری وکړي دوی چې چاته اجازه نه ورکړي چې د قومونو حق یې والي چې وس موجود ده هغه لمن زولار سي. دغه پریکړه لیک چې دغه شورا د رئیس داود شاه نیازی له خوا ولوستل سمدارنګ په سولې هم ټینګار سوی وو. دوی غوښتنه کړې چې افغان حکومت خصوصا رئیس جمهور همدارنګ اجرایی رئیس عبدالله چې کړه د کمپاینونو په محل دوی خلکو ته وینا کړې دوی یو همدا وعده او ژمنه و چې په هیواد کې به سوله ټینګوي. دوی ویل چې د هیواد باید دغه ژمنه پر ځای کړي. دوی د سولې پالې شورا باندې هم نیوکه کړلې. دوی ویل چې د سولې علي شورا چې زیات مصرف هم لري او ډیر زیات وخت کیږي تر اوسه پر سرګند کومه نتیجه هم نه دا ورکړې. دوی ویل چې دغه تشکیلات باندې لسره کتنه وسی او هغه کسان د شورا په تشکیل کې راځي چې لیمانی قومونه قومي مشران همدارنګه جهادي
په نظر به کډیر لاند راتوې تاسو اشاره وکړه چې د سویل ختیځون د قومونو د یوالي شورا دوی ویلي چې افغانستان لکه هیوادونو سره چې تړون لري پاغې د بیا غور وشي. افغانستان خو له مختلفو هیوادونو سره تړون لري مشخصا اشاره چاته و
دوی سم مشخص د کوم هیواد نومونه خسته نړیوال سازمانونه همدارنګه هیوادونه یاد کړ. دوی ول چې دوی تړون لري تړون په اساس باندې دوی مکلف دي چې د افغانستان په ستونزه کې رغندرول ول بوی خو ډول چې لازم او مکلف دي هغه دوی ډول اقدام ونکړ. نو دې ته په کتلو سره چې دغه دوی نه سکه تج نظر دی وسو دې پر ځای د ملت مراجعه وسی.
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو رحمت الله افانو چې د سویل ختیځون د قومونو د والی شورا د نننې غونډې پاړې له تاسو سره جزئیات شریکول.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
او قدر من اوریدونکو اوس هم تاسو زینو پیغامونه چې تاسو د 1813 شمیرې لاره راستولې لولم شمس وفال لوګر څخه لیکلي چې طالبان د پردیو په اشاره کار نه کوي او نور د په افغانستان کې ویني تویول بند کړي. محمد قاسم زواک له هلمند څخه لیکلي چې ټول مظاهره کوونکو نه غوښتنه کوم چې مظاهرې د نورې بندې کړي ځکه چې خطر لري. عبدالله له لوګر ولایت څخه لیکلي چې په وروستیو څو ورځو کې چې کومې پیښې شوې دي دا د خبره د اجرایه ریاست او ارګ ترمنځ کوم اختلافات چې موجود دي د دې له کبله شوې دي او زیان یې ولسته رسیږي. همداراز محمد رسول قندهار څخه لیکلي چې له ټولو افغانانو څخه مهیله ده چې نور دې له بدمرغیو څخه لاس واخلي او پردیو ته دې لاسوهنې زمینه نه برابروي. بیا هم یو بل اوریدونکي لیکلي چې پاکستان باید له داسې ظالمانه کارونو څخه لاس واخلي ځکه دا کړنې پخپله د پاکستان د غاړې مار کېدلی شي. قدر من اوریدونکو تاسو زمو غږ له ازادي راډیو څخه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 او د اف ام په 3.15 سپو باندې اوریدل شي. اوس هم په افغانستان کې د غرمې 12:00 او 10 دقیقې کیدونکې دي. صالح محمد صالح د پراګ په سټوډیو کې دی او لنډ خبرونه به وړاندې کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت تر شپېتو زیات وسلوال مخالفان وژل شوي دي. بل خوا د ننګرهار ولایتي اداره وایي چې په چین ولسوالۍ کې د هوایي او ځمکنیو پوځي عملیاتو له کبله د داعش 22 وسلوال وژل شوي دي. د کندهار چارواکي وایي د هغې پیښې د څېړنې لپاره یو هیئت ګمارل شوی چې پکې ویل شوي دوو پولیسو تېره شپه شپږ نور پولیسان وژلي دي. پیښه د کندهار د 15 حوزې په حاجي عرب سیمه کې شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وروستیو پیښو ته په پام سره له خلکو د یووالي غوښتنه وکړه. تدامي چې اماموتو دا غوښتنه په هغې ویډیوي پیغام کې کړې چې په کابل کې تر پرونیو ځنوجونکو حملو وروسته خپور کړی دی. د هرات ولایت ځینو اوسیدونکو په کابل کې د چهارشنبې ورځې د بامی حملې او د ناامنیو د نورو پیښو په تړاو مظاهره وکړه. د ازادي راډیو خبریال وایي په دغو مظاهرو کې تر سلو زیاتو کسانو برخه اخیستې وه او د حکومتي مشرانو د استعفا غوښتنه یې کوله. برتانوي چارواکي وایي شپږ کسان هغه وخت وژل سول او په لسګونو نور ژوبل سول چې حمله کوونکو یو واګون د لندن په تاریخي پل لندن برج کې پر لارویانو وخیژوه. دوی وروسته پله ته نږدې په رستورانونو کې خلک په چړو ووهل. ملګری ملتونه وایي په یمن کې په پراخه پیمانه کولرا یا وبا ناروغي خپره شوې او اټکل کېږي چې هر ورځ د دې ناروغۍ له 3000 تر 5000 پورې نوې پیښې ثبتېږي. او د فلیپین پولیس وایي هغه سړی چې د یوې قمارخانې د اور لګونې په پیښه کې ښکېل وو د دې قمارخانې ډېر پوروړی وو. دغه کس په مالي ریاست کې له خپلې دندې څخه شړل شوی و. د جمعې په ورځ په هغه پیښه کې 30 کسان مړه شوي وو.
له صالح محمد صالح مننه چې د افغانستان سیمې نړۍ لنډ خبرونه وړاندې کړل. قدر من اوریدونکو زموږ د نننۍ خبری غرمنۍ خبری مجلې کې راټول شوي مطالب همدلته پای ته رسیږي. او اوس هم ونیزه سکوت شکست خبرونه چې په دغه خبرونه کې معمولا د هغو ښځو پر وړاندې چې تاوتریخوالی شوی او قضیو ته یې رسیدنه نه ده شوې او یا هم که رسیدنه شوې ډېر وخت نیولی دی په دغه موضوع راڅرخي. سکوت شکست خبرونې واره رسېدلې. دا ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشي وخت مو په خیر دا ازادي رادیو نوې خبرونه شکست سکوت ته خراغلی په دغه خبرونه کې مونږ هڅه کوو د هغو میرمنو پر وړاندې چې توتريخواله شوی خو تر اوسه یې قضیه ته رسیدنه نه ده شوې او یا هم هغه قضیه چې رسیدنه ډیر وخت نیولای په دې اړه د قربانیانو غږ له مسولو چارواکو سره شریک کو په دغه خبرونه کې د افغانستان د ولسی جرګې د بشري حقوقو او د ښځو کمیسیون له موږ سره مرسته کوي او تاسو قدرمن اوریدونکو هم کولای شئ چې له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ ترڅو موږ د مسولو چارواکو غوږونو ته ورسو د ټلیفون شمیره مو ده 0 8 9 2 14 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 9 2 14 په دې شمیره تاسو کولای شئ چې زنګ را ووهئ او خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ ترڅو موږ مسؤلو چارواکو ته ورسو په دغه خبرونه کې مو د ولسی جرګې د بشري حقوقو او د ښځو د کمیسیون له غړي مسعود کروخي سره خبرې کړې او له هغې سره مو په دې بحث کړی چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او قضیو ته رسیدنه څومره شوې ده او دغه برخه کې ستونزې څومره جدي دي
شما ببینید اگر ما همه شرایط فعلی افغانستان در وضعیتی که قرار داره از تحلیل و بررسی همه جانبه بکنیم نه تنها که این مشکل متوجه همی دوستیوهای زنا هستن باور کنم از مردا هم این چیز هسته اصلا هیچ توجهی نمیشه زنا خود شما کنید همشون که مراکز عدلی و قضایی بیشتر به سر پول میچرخه و این پوله که هر سوال و آخر میذاره زنهای بیچاره که عموماً پولم ندارم و از طرف حساسیت ها طوری خسته که زیا یک زویی بسیار زن ستیزانه ای دارم و فکر میکنن که یعنی دستان زن یا شکایت کردن خشونتی که برای اعمال میشه و به دادگاه رفتن این زن یک عمل خلاف تمام اون سنت هایی که با باور از اینا خسته انجام دادم حتی باور کنه خیلی وقتا شده که قاضی ها با الفاظ بسیار ذکی پوزشت و حتی فحش و ناسزا مثلا زن بی حیا و چنین و چنان با اونا برخورد میشه و بیشتر باور کنیم که من خودم دو سال گذشته ما هیئتی رفته بودیم به زندان زنان عموما زنان جوانه که به نام مثلا اینا که مثلا مسائل منافع اخلاق و مثلا فساد اخلاقی دخترکای جوان زنان جوانی از این ابتدا که یا حیزه هسته یا پولیس هسته یا جنایی هسته از این ابتدا از اینا تقاضاهای نامشروع صورت میگیره اگر تو تن به خواسته های ما بدی به ما تمکین کنی همین لحظه ما حاضر هستیم که مثلا یا تو را از اینجا راها کنیم یا چنین کنیم یا چنان کنیم و این بسیار درد آور است به محض از این که یک دختر مقبولی بود یک زن مقبولی بود از این خیلی استفاده های سوی میده ما باور کنیم و من زندان که رفتیم یکی به زندانی ها میگفتم فران ولاد ما چنین تقاضاها کردم ما چون تن ندادم من 3 سال 4 سال بموندیم یکی ده که تن دادم تمکین کردم به مقابل خواسته های فران ولاد به زودترین فرصت ارائهی پیدا کردم این وضعیت هم خیلی به مراتب نگران کننده تر است از این که دوستی های اینا به کندی پیش میره از هر لحاظ باور کنین وضعیت نابسامانی هست نه تنها که در حسی زن ها چون ما به نمایندگی از جامعه میکنیم که در اینجا انسان ها زندگی میکنن باور کنیم مردم فقیر و تهیدست و مظلوم و بیچاره به اند از مسئله اینقدر گیر میدم و اینقدر از قانون و از ماده های قانون اینا مؤدبانه صحبت میکنم که گویادگی اونا واقعا از امون پیروان و موتیان و فرمانبردار قانون هستم اما وقتی که به پول مواجه شدم بحث قانون نیسته این واقعیت هست ما کاملا با این صحبت هایی که شما کردین موافق هستم وضعیت نیروهای عدل و قضایی ما همین دینه هسته از قانون خبری نیست و از طرف اینقدر اینو مدت هست به اندک مثلا 17 سال 18 سال 15 سال 14 سال ما به تازگی همین چه 3 هفته پیش بود تو به ولایت قرد رفتیم من نزدیک ما شاهد بودیم رفتیم به زندان زنانه افشتا منجی زندانی بود. یک زن بیچارهی خوب خلاصه از پسر و دختر همدیگر دوست داشتم اینا، مثل که از هلمند میخواستم بیایم، همین از زنم به همین میتر بوده، خوب به هم آلونه بس اختطاف بوده، بسی هیچی نبوده، صرف عنوان همکار 13 سال بری از زندان حکم زندان بریدی. من نمیفهمم که چرا خدا مرجع نیست که از اینا بپرسه. دخترم یک نه اختطاف بوده، دختر رو هم فرمی میدی آمده ببرده. این زن بیچاره خودی زد تفلک ها خود تا زندان بود، دختر 6-7 ساله داشت که باید به مکتب میرفت، معلوم بود دختر تفلک دیگه 3-4 ساله داشت که باید او هم از نعمت تمام همو مزایایی که برای یک طفل بیزی کنه، تفلی کنه، با هم سن سالا خود گشت و گذار کنه، معلوم بود. ما این چیز هم با قاضی و قضات صاحب شریک کردیم و هم با رئیس‌آرنوال این مسائل شریک کردن، کم چون مسائل و موضوعاتی هست خصوصا در بخش سهرنوالی و مراکب فساد بیشتر هست، چون مدعی العموم هستم و اولین صورت دوار اونا نمیستم هر معامله ای که کردم، خصوصا کسایی که نمیفهمم، مردم اطراف اصلا نمیفهمم معنی و مفهوم از این که برم به وکیل مدافع مراجع کنم، وقتی که خوب دیگه سهرنوال دست ما به چوب دست از پشت بسته کرد او از بیچاره که هر دادخواهی هم بکنم دارنوال هم نمیتی شرط میگذاره، نقدر پول داری نمیدی، خوب نمیدیم، یه چی که دل خواست نمیسه زنای بیچاره که اصلا میاد فرمیل ماید میشم، چون اون خلافه همون به باورهای سنتی ما، خلاف ارزش های خانوادگی است. تن باید زن باید تن به هر گونه ظلمی، هر گونه ستمی که به او از آدرس خانه رو وامه داره تن بده، چون آبروریزی و حیثیت این جامعه ما با حرکات زنان گیره خورده. مردا هر کاری کردن آزاد هستم، چون میگم مرد حق بین ستاره، مرد همه چون بالاتر از زن است، این زنه که تن به هر کاری بده، فامیلم با امید بره و خشواندم از طرف شوهر اینم تعدید میشه، بستی که به مراجع عدلی و قضایی هم در اونجی میره میخوشی به اونشون داده نمیشه. خلاصه وضعیت خیلی ناسامان و ناگوار زنا دارن.
کروخی صاحب، شما به چند نمونه اشاره کردین، اما و شما در کمیسیون حقوق بشر و زنان ولسی جرگه هم هستین و این قضایا را از نزدیک میبینین، میشه اگر سوال این گونه مطرح بکنم که اگر از شما خواسته شود که نمونه ها و مثال های یا مو ثبوت که ادعا میکنین که در موارد مختلف ای تو قضایا را برش اگر ثبوت از پشتان خواسته شود تهیه کرده میتونین؟
شما ببینید، ما همو سفری که مثلا به چی رفتیم، خصوصا در رابطه با نوع چند قضایای خشونت باری که متوجه زنان غور شده بودند، اونا همو مثلا ما رفتیم که 3-4 تا زندان بود، زنا بودن به جرم به حساب رابطه نامشروع یا به جرم فرار یا به جرم زنا، بله به غور. ما وقتی که رفتیم که زنا به زندان هستن، چرا مردان نیستن؟ پولیس میگفت و نیروهای محلی قرد گفتن که ما زور از اینا نداریم، اونا با نیروهای مسلح غیر مسئول هستن. بله، ما امیت که داد زنایی که خیلی به وضع بسیار فجی و دردناکی اونا در اونجی مورد خشونت قرار گرفته بیدم، یکی در کسایی بیدم که اینا حتی از عاملین نقض حقوق بشری بیدم، اونا به هیچ چی مورد توجه یا مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته بودم. تعدادی از اون رئیس امور زنان بعضی ورقای اینا داد. ما مثلا همین زنایی که دیدیم، همین زنی که به 13 سال چی بود با اون که دیسی پیش ما نبود دیگه، دیسی ما این مثلا رفتیم با هم دوی سارنوال و هم با چی با قضیر قضاست ما شریک کردیم. قضیر قضاست گفار خود کار از کار دی شدم، چون حکم سه محکمه حکم فیصله کرده از اختیار ما بیدیم است. این شما میتونیم یا مسئله تجدید نظر بشه و یا پروسه تجدید نظر هم یک زنه که به درون زندان هیچ کسی نداره، یا شما بریم با لوی سارنوال در میان بذاریم کم چون زنای اینا از طریق همو افایی که به مراسم های خاص اینا برای یک کدار زندانی ها میدم. ما همین مسائل رفتیم با هم لوی سارنوال گفتیم، با هم با قاضی القضات گفتیم، باور کنیم گزارشی که دو سال پیش فکر کنم بیشتر بود. ما 20 سال پیش بود ما گزارشی از چیز از زندان زنانه هرات خاص با زنان بشیشیم، از امون یک چیز یک نهاد مدنی در اونجا رفته بود با زنان که نشست کرده بود، اونا گفته بودم که بله برای ما بعض کسا در مراجع هایی که امون یا پولیس یا بخش جنایی یا چی سارن، ولی اینا حتی از ما تا غذای نامشنی شده، حتی با ما تجاوز شده. خب ما هم که رفتم همونجور گزارش ما تهیه کردیم، در امون وقت زمان ما همون گزارش این به شورای امنیت به هر جا همون گزارش رو بدادیم. متاسفانه هیچ توجهی نشد. اله دو سال دو نیم سال میشه که تعداد ما، چون کمیسیون حقوق بشر هستیم، قانون معاویس میگه که زندان ها باید در نزدیکترین محل اقامت خود زندان باشن. باور کنیم که هزارها زندانی بیچاره ای که با وجودی که اونا آدم های صرف همه جرم های جنایت هایی که همه در جوامع بشری هسته اتفاق میفته، همه 3 سال 4 سال 5 ساله اونا را از نعمت و ملاقات و دیدار فامیلای اینا بی نصیب کردم، همه را آوردم به داخل کابل. من خودم شخصا با این مسئله با سیما جان سمر به جریان گذاشتم. وقتی تظاهرات آمدم گفتم وظیفه شما چیست؟ وظیفه شما نظارت از عملکرد حکومت در قبال مردم و خصوصا در قبال زندانیا هسته. چرا شما نماینده نداشتیم که در اون اضافه‌تر از 1000 نفر ما زندانی به استثنای تعدادی در اونجا همچنان پولی رد بدن شد؟ باور کنیم هر کس پول داشت، پول دار لکها پول تا اولا شد. قریبا 3 سال 4 سال در صورتی که شورای امنیت گفته بود که کسانی که خطرناک هستم، حتی این مثلا ما رفتیم به شخص عدمر که میسیم ما رفت سال گذشته که تو چرا چنین حکم خلاف قانون تو دادی، نقض حقوق بشری هست. او گفت نه نه، باور کنیم که 2 سال میشه هر چه تلاش کردیم بالاخره ما نتونستیم متقاعد بسازیم. متاسفانه کمیسیون حقوق بشر صرف یک کمیسیون سمبولی که در همونجی نشسته هست گاهگاهی سیاسی عمل میکنه، هیچ وقتی گزارشات باید یک ماه تمام گزارشات و رویدادهایی که در رابطه با عملکرد خصوصا بخش عدلی و قضایی در رابطه با متهمین زندانیان در چه وضعیت به سر میبرن، باور کنم امال به این وضعیت به این زندان پلچرخی همون قماندان ها هر کاری که دل نخواست به سر یک زندان بیچاره میکنن. حتی خودشایی مثلا ما به شخص رئیس جمهور و رئیس اجراییه که 20 سال پیش ما با ما ملاقات میکرد گفتم که رئیس جمهور تو حق سلب آزادی زندانی داری، اما تمام حقوق بشری ما باید رعایت شه، شما چگونه برخورد میکنید؟ اصلا اینقدر درگیر زدبنده و مسائل سیاسی هستن که متاسفانه به اینجا هیچ توجه هم نمی کنم. همین چند روز پیش ما خواسته بود که کمیسیون حقوق بشر بین المللی سومین گزارش از ما خواسته، سومین گزارش و از همه وزارت ها همون بخش های مربوطه خواسته بودم و کمیسیون هم نرفته بودم. در همینجا شما سفارشات رو هم بداده بود که امنو کمیسیون حقوق بشر بین المللی که روی از این سفارشات جواب بدیم و خیلی بریم هر کس میگفت شما بفرستیم باز ما ترجمه کنیم نبرم. خب من گفتم این گزارش های روی ورقی که در اینجا عملا کاری انجام نشده و شما هم وزارت خارجه اینا ترجمه میکنیم و میفرستیم، چی در زیر دوام میکنه؟ امی وضعیت کل کشور همین خواسته، هر کس رو کاغذ هر کار دل خاص میمونیسه، هیچ کس در اینجا اما مسئولیتی که به میسه پردارم. من کاملا منتقد سرسخت عمل کرده کمیسیون حقوق بشر هستم. من چنان در همین جنجال سیاسی و لجن و معاملات تنده شده که ولد خبر باشه که در کجا چی اتفاق میفته، با زنها چی برخورد میشه در وقتی که یک زن متهم بیچاره دوستیی داره، آیا چی وکیل مدافع داره یا نداره، اینا چه کار میکنم، معاشای کلون کلون دلاری میخورم، اینا چه کار میکنم، چی داره شاید حالا اینا به مردم دادم. یعنی وضعیت امیر خمسته
کروخی سه محترم. من های سوال اخیر میخواییم بپرسم، شما اشارات داشتین که معمولا زنایی که در روستا زندگی میکنه و در دهات بیخبر هستن و در اکثر موارد حتی نمیفهمن که حقوق حقیشان چی است، پس در این حالت چطور انتظار رفته میتونه که یا بتونه نظمو حقوق خود دفاع کرده بتونه و به نظر شما راه حل چی بوده میتونه؟
شما ببینید راه حل، من کاملا مخالف هستم که اینجور والاها و یکی در آدم های معاملگر 16 سال میشه که ملیون ها ملیون ها دلار به نام آگاهی زنان از کشورهای خارجی اینا فن گرفتم و پروژه و رفتم و به دروغ بر اینا بگفتم. یگانه یا بیشترین را حکمت باید از طریق بلند بردن سطح زندگی مردم، مثلا مکاتب بیشترین محیط است که از این طریق به مکاتب وظیفه داده شد، به معلم ها، به ادارات که باید ارتباط برقرار کنن با والدین مثلا ما یک دفعه به نحر بخواهم با ادارات با اینا صحبت کنم. فرزندان در اکثریت ولایت ها شما بریم خدا شاهد که دخترها به سنف 12 هستم سواد ندارم. همین همبستگی ملی بیشترین برنامه بود که متاسفانه او هم درگیر سیاسی اون خدا شاهد در هر منطقه و قریه که بریم همه قلدری که ارباب بود که سلادش همه رئیس شورای انکشافی شده. حال علم یک میلیارد دلار به همین پولیسی میثاق شهروندی را اختصاص دادم. بهترین پولیسی همین پولیس هسته که در رابطه به صحت، در رابطه به تعلیم و تربیه و در رابطه به تمام حفظ و مسائل صحی، مسائل چیگونه مادران والدین از فرزندان خوب و خبر باشم، چیگونه روابط خانواده تنظیم باشه، بهترین راه این است. از این راه اینجوها و پلای هنگفت یک چنان چاق و چله شدم. اینجوالا که یک زنای دلال و معاملگره که اینا هم کمتر از فاسیدی و دیگه به پیش می نیستم و چون یک آدمی هم معلم بودم و همالی هم معلم هستم و یک فعال اجتماعی رضاکار بودم. باور کنیم بهترین را در چوکات حکمت در همه طریقه های زیربنایی هست که می تونم با همکاری به مردم به شهرها از طریق شهرولی هایی که دارم از شوره های مثلا ایاو انکشاف دیات وزارت معارف هست، وزارت زراعت هست، وزارت صحت هست، اینا همه وزارت کار امور اجتماعی هست، وزارت زنان هست، اینا همه دست به دست هم بدم و هم کوشش کنم که سطح زندگی مردم در اینجا محرومیت ها چیه، محرومیت ها تشخیص بدم و از طرف دیگه ما استعدادهای بالقوه و نهفته باور کنیم در روستاها و قریه جات داریم. اگه اونا شناسایی شه به فیل در آورده بشه و زمام امور در همین جی رهبری خصوصا مسئله سول باور کنیم سول یک نیاز است. اگه در تا یعنی 14 سال در این راستا کار میشد در این زنه در پولیسی سول نقش واقعی پرکتیک و عملی داده میشد ما بس مشکلات این روزه نداشتیم. یگانه را این را هسته برای جان دیگه را وجود نداره. مثلا رسانه اکثریت مناطق ولیسولی ما 370 ولیسولی داریم برق ندارم، دسترسی به رسانه ها ندارم. بهترین چیز زیربنا دولت باشه با همون وزارت های مربوطه مثلا با پارلمان با شورای ولایتی ارتباطات تنگاتنگ. اینقدر روابطی که ما با زنها با مردم قرا و قصبات دارم حکمتی ندارم اما هیچ وقت با ما نمشونی میشه نه اطلاعی میشه نه گفته میشه. انا هر کس به خود هر کاری که دل خواست به تنهایی یک وزارت یک کار به تنهایی میکنه که بعد از گذشت 16 سال ما به جایی رسیدیم که باید از سر شروع کنیم.
بله خانم مسعوده کروخی عضو کمیسیون حقوق بشر و امور زنان ولسی جرگه بسیار زیاد تشکر که وقت دادیم.
تشکر از شما. تشکر.
لطف خدا کردیم. حافظ وقت
شما. خوش. خدا حافظ.
السلام علیکم. خدا حافظ. قدرمن اوریدونکو د میرمن کروخی خبرې مو واورید چې د تر ډیره پوري د حکومت له اقداماتو شکایت کوو او دا خبره هم کوله چې د افغانستان په عدلی او قضایی بنسټونو کې یعنی فساد موجود ده او په هغه شکل چې لازمه ده قضیو ته رسیدنه نه کیږي. خو د افغانستان د لوی څارنوالۍ مسؤلین بیا وایي چې دوی نه یوازې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته بلکې ټولو قضیو ته په وخت رسیدنه کړې ده. دا چې څنګه کېدای شي د ښځو وضعیت بهتر شي او په دې برخه کې شته ستونزې ته مناسب او په دې برخه کې شته ستونزو ته مناسب حل لارې وموندل شي په همدې اړه مې د ولسي جرګې د غړي میرمن آریان یون سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
اول خو زه فکر کوم چې موږ همیشه په میډیا د لارې نه په پارلمان کې دا غږ پورته کړی چې د ښځو د حقوقو په برخه کې چې هغه کار باید د ښځو لپاره په افغانستان کې شوی وي دومره چې امکانات افغانستان ته راغلل د ښځو په نامه او دومره چې په میډیا او کې او په نړیوالې ټولنې غږونه پورته کړي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو لپاره یعنې هغومره کار د ښځو دپاره ونه شو. فقط یو شعاري بڼه یې درلودله او ځینې انجوګانو فقط غوښتل چې فنډ واخلي نو ځکه د خوځ دوه د شوار په ډول استفاده وکړه چې نن دغه نتیجې مونږ ګورو چې د خوځ مشکلات نور هم ډیر شي دي نور هم ډیر شي دي بلکې کم شي نه بلکې نور هم ډیر شي دي چې ویلات هم دا چې خوځ د لپاره اساسي کار و نشو مخصوصا په لاره پرتو سیمو کې او په هغه منطقو کې چې هلته یعنی دغه ټولنو وینجوګانو کار و نه کړ فقط په مرکز کې په کابل کې او د ځینو ولایتو په مرکزونو کې خوځ د لپاره کار و نیو ویلات هم دا دی چې د خوځ د لپاره صحیح کار و نشو چې هغه بنسټي کار وسي چې مثلا په عدلي او قضایي برخه کې مونږ خویندې ولرو چې د برخې په برخه کې جدي پاملرنه وکړي او د دې قضایا زر مخې ته بوځي همداسې په حکومت ځینو پوستونو کې مثلا مونږ په خوځو چارو وزارت لرو چې هغه یوازې پالیسي ساز دی او وزارت دی کم اجرایه دغه نه لري واک نه لري نو د دې هم کومه ګټه نشله خوځو دپاره نو دغې د خاطر زه وایم چې هغه وخت کې به د خوځو مشکل حل شوی وای چې د دې دپاره بنیادي کار شوی وای مخصوصا په ټولنه کې ټولنه په څنډه پوه حساب کړي د ټیټه په افغانستان کې نو ذکر د خځې په مقابل کې دوی حساسیت ښایي که چیرې د نارینه و سره کار شوی وای ځکه سنتي ټولنه ده نو د هغې د پوهې سطح ټیټه پورته شوی وای د اسلام د نظره دلته ښودل شوي چې هماغومره چې نارینه حق لري ښځه هم په ټولنه کې حق لري دغه ټول مسایل باید د دې شوي وای بالاخره نن به د ښځو مشکلات تل کړو که چیرې کوم منطقه کې د ښځو په مقابل کې کوم تاوتریخوالي نه کار اخیستل کېدل کله چې د هغې دوسیه راتله نو بالاخره هغې باندې به کار زر زر کېده او بالاخره نتیجه به یې ورکوله خوځو حقوقو ته به توجه کېدله او د دې په مقابل کې چې کوم تاوتریخوالي نه کار اخیستل کېږي دا به جرم ګڼل کېده یعنی هغه قوانین چې د ښځو په باره کې اوس داغلي صرف په اصولو کې پاتې دي بلکې عملي جنبه نه لري چې دغه ټول باید د دې شوي چې د ښځو مشکلات نور هم ډېر شي او بالاخره کوم قضیه چې افغانستان کې پیښېږي د ښځو په هغې ته رسیدګي هم خپل په وخت نه کېږي همداسې تر میزو تر شا اچول کېږي او پښتنو به استاسې څوک نه کوي
وکیل صاحب په خپل په عدلي او قضایي بنسټونو کې یعنی د هغه باور چې لازمه ده تاسو فکر کوئ چې په خپل عدلي او قضایي بنسټونو کې په ځینو مواردو کې فساد او ځینې نورې ستونزې د دې باعث شوې دي چې
ولې نه دا معلومدار خبره ده چې زمونږ په عدلي او قضایي بنسټونو کې فساد زخت ډېر دي تر دې چې زمونږ نوې حکومت راغی وي ولې چې موږ د فساد په مقابل کې مبارزه کوو بلکې دا فساد نور هم ډېر شو اوس منګورو چې په ډیره عادي موضوعګانو کې چې مثلا مخصوصا د ښځې بیچاره په باره کې چې ډېره مظلومه طبقه ده کومه پېښه کېږي نو مقابل لوری پیسې ورکوي نو هغه چې هماغه قضیه په ټپه ودرېږي ځکه اکثره دغه پېښې د زورواکو د خوا کېږي هغه چې د زرو د زور خاوندان دي نو هغې د خاطره دوی په عدلي او قضایي سیستم کې هم چون فساد زخته ډېر دی دوی بېرته رشوت ورکوي پیسې ورکوي نو هغه قضیه د هغه مظلومې ښځې بېرته همداسې پاتې کېږي یعنې دا موږ منو چې فساد شته دی او یو عوامل هم د دې چې د خوځو قضیو ته رسیدګي نه کېږي یو هم علت یې همدا ده چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې فساد شتون لري او دغه فساد شتون باید د دې کېږي چې د دې د کار د پرمختګ مخه ونیسي
یون صاحب تاسو د پوهې د کچې د ټیټوالي خبره وکړه اکثرا په لورو پرتو سیمو کې یعنی مېرمنې په ځینو مواردو کې یعنی په دې رابطه باندې مشکل لا هم موجود ده چې دوی څنګه وکړي چې خپل حق او حقوق ترلاسه کړي څه فکر کوئ چې په دې برخه کې ستاسو مسؤلیت څه کېدای شي یا نور مېرمنې چې په دې برخه کې فعال دي څومره مهم رول لوبوي شي
بله مونږ همیشه هم دا خبره کړې ده چې د پوهې سطح ډېره ټیټه ده مخصوصا په لرې پرتو سیمو کې یعنی هلته ښځې خپله نشي کولی چې د خپل ښځو حقوق په برخه کې دي او ځکه هغه تعلیم نه لري بې سواده ښځې دي او کمبختانان په دې باندې نه پوهېږي چې ښځو حقوق یعنې څه یعنې هلته چون مونږ باید د نارینهو سره هلته کار کړی وای زمونږ هغه نارینه مخصوصا ملکانو سره ملا امامانو سره او هغه خپله د کورنۍ د غړو د نارینهو سره باید دا کار کړی وای هغې دې ته پوه کړي وای چې باید خځي حقوق څه ته وایي او اسلام څه ته حق ورکړی دی دا نه یوازې زمونږ کار دی بلکې دا حق د خودو چارو د ریاست کار دی چې هغه ریاستونه چې په ولایاتو کې دي دغه راز هغه ټولنې هغه انجوګانې چې د ښځو په برخه کې کار کوي هغې باید یوازې مرکزونو ته توجه ونه کړي هغوی باید اطراف ته هم توجه وکړي حکومت باید د جوماتونو د لارې نه همدارنګه د ملکانو د لارې نه ولس په دې پوهېږي ځکه چې ملا یو منل شوې طبقه ده په افغانستان کې نو د دوی خبره ډېر تاثیر لري په ولس باندې نو دوی نه باید مرسته اخیستې وای چې هغې خپل په هغه سیمو کې تبلیغ کړی وای چې د ښځې حقوق څه دي او یا اسلام ښځې ته څه حق ورکړی دی نو دغه ټول مسایل چې ترسره شوي وای نو نن به د ښځې حالت دا نه و چې متاسفانه دا یو کار هم ونه شو او بالاخره د ښځو حقوق فقط د فورمول د شعار په ډول په مرکز کې پاتې شو او ټول نړیوالې ټولنې او نور انجوګانې چې د ښځو په برخه کې کار کوي هغې فکر وکړ چې کابل افغانستان دی او ټول هغه فعالیتونه او کومکونه هر څه چې فقط په مرکز کې او بیا د نورو ولایتو یا ځینو کم ولایتو په مرکزونو کې فقط متمرکز شو نور وستی متلره پرتو وستی متنه هیڅ چا توجه نه کړنه ځکه نن د خزي حالت خنډ او رس پورزم حالت پته دي
او په دې برخه کې خپل مېرمنې یعنی دوی څومره مقصر دي چې تر اوسه پورې فعالیت کړی یعنی مدني حرکتونه دي کنور خو لیکن په هغه شکل چې نتیجه لازمه ده نه ورکړي دوی څومره مقصر دي
تاسو ته ما چې پاترافونه کې تاسو لا شیخ زه بیچاره په مدني حرکتونو باندې د دې سر نه خلاصيږي هغه پاترافونه کې ژوند کوي هغه حتی په دې نه پوهیږي چې د خزو حقوق یعنی څه نو هغه به څه اعتراض وکړي یا مدني اعتراضونه به وکړي یا به د خپل د حق غوښتنه وکړي موږ وویل چې دا پړاو په پړاو کې ده یعنې کله چې موږ هغه ابتدایي سهولتونه دوی ته برابر کړي وای بلاخره دې مرحلې ته رسیدلي وای چې که چیرې دوی ته حق نه ورکول کېږي دوی باید مدني اعتراضونه وکړي خو دوی دې حالت ته ونه رسېدل دوی هماغه په ابتدایي حالت کې پاتې شول نو حتی موږ اوس هغو سره چې خبرې کوو هغه بیچارګان په دې نه پوهیږي چې ښځې حقوق یعنی څه هغه څنګه مدني اعتراضونه وکړي دا د حکومت کار او دا د نړیوالې ټولنې کار هغه چې د ښځو په برخه کې فعالیتونه کول دا د انجوګانو ټولنو کار چې دغه زمینه مساعده کې بلاخره د اطراف ښځه دې ته ورسوي چې هغه پوه شي چې چیرې حق نه ورکول کېږي باید اعتراض وکړي خو دا ښځه د هغې حالت ته ونه رسېدله
او وروسته پوښتنه مې کوله مېرمن یون چې بلاخره اوس وضعیت په دغه شکل ده څه کول په کار دي حل لارې څه کېدای شي
حل لارې دا ده چې حکومت او ټولنې ټول توجه کې ښځو لپاره د مرکز نه لږ ځان وخوځي اطرافونو ته شي اول ته د ښځو لپاره بنیادي کارو کې هغه ابتدایي کومکونه د ښځو لپاره چې هغه د تعلیم حق دی حتی هغه ابتدایي مکتبونه صنفونه چې اول او دویم او دریم صنف دي هغه ته اطراف د ښځو لپاره جنکو لپاره نشته هغه د ایجاد کړي او د ټولو نه اول مهم چې دا ټول فعالیتونه موږ کولی شو هغه د امنیت موضوع ده که چیرې امنیت نه وي نو موږ هېڅ ډول حکومت د لرې پرتو سیمو ښځو سره نشو کولی اول باید حکومت او نړیواله ټولنه هغه منطقو کې امنیت قایم کړي وروسته د هغې بیا د دې دپاره هغه ابتدایي سهولتونه چې د کلینیک سهولت دی د ابتدایي دی او مکتب سهولت دی او نور فعالیتونه چې هغه ورته برابر کړي تر څو د افغانستان ښځه پښو ودرېږي او بالاخره بنیادي کار ورته وشي نه د افراط نه تفریق نه کار وانخیستل شي بلکې یو بنیادي کار د ښځو دپاره وشي او په طبي ډول د افغانستان ښځه رشد
د ولسي جرګې غړې مېرمن آریان یون له تاسو څخه ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ
مننه وروره
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو زموږ نننۍ خبرونه هم دومره وه تر بلې خبرونې چې بیا زه محمد حدیث پردیس تاسو په خدمت کې حاضرېږم تاسو ټول په مهربانه څښتن ته لاس پارم په اخر کې یو ځل بیا د موبایل شمیره تکراروم چې تاسو کولی شئ د همدې شمیرې لاره له موږ سره خپل ستونزې شریکې کړئ صفر اویا یو اتیا اته نوي دوه سوه شپاړس
ازادي راډیو لوونه تر وو